د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی چارو کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/15 په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. وړاندې مو په خبرونه کې لري خبرو چې د بهرنیو مشکوکو ترستانو پلسکونو کورنۍ له پاکستان زابل ته کډه شوې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا صاحب څخه خبر.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ولسمشر ویاند وای اشرف غنی به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې هغه یو ته سفر وکړي. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ یو افسر د ماین په چاودنه کې وژل شو او یو بل افسر یو بل پولیس ټپي شوی دی. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د پاریس په شمال ختیځ کې د پولیسو موټر یو شمېر کسان تعقیب کړي دي. په همدې حال کې د ځینو کسانو د برمتنی ول خبر هم شوی چې بلکې شایي په دې کې د شارلی ابدو پر دفتر مشکوک برید کوونکي هم شامل وي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ولسمشر ویاند وای اشرف غنی احمد صیب له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې هغه وته سفر وکړي. نظیف الله سلرزی وای د دې تړون طرحه د تیر حکومت پر وخت د ایرانی چارواکو لخوا مطرح شوی و. دی وای د ملي وحدت حکومت به اور باندې لسره غور وکړي.
هنوز ما نیاز به وقت داریم که روی مسائل یک بازنگری دوباره شود. درها عموما فعلا
دی وی تر اوسه موږ وخت ته اړتیا لرو چې پر دې موضوع لسره غور وسی. طرحې عموما د امنیتي مسایلو، د مخدره موادو پر ضد مبارزه، د تروریزم پر ضد مبارزه، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت مسله او هم نور اقتصادي او د افغان کډوالو موضوعات رانغاړي. سلرزی وای چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ایران له ولسمشر سره په لیدنه کې د دې تړون د لاسلیک پر ترنګوالي خبرې کړې دي. افغان چارواکو د دې سفر د دقیق نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ یو افسر د ماین په یوه چاودنه کې وژل شو او یو پولیس ټپي شوی دی. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د دې ولسوالۍ د زړې او نوې قمندانۍ ترمنځ د ریموټ کنټرول په وسیله رامنځته شوی دی. ښاغلی خپلواک زیاته کړه په یاد چاودنه کې د سپین بولدک ولسوالۍ د قرارګاه د ټولې افسر وژل شوی او یو پولیس پکې ټپي دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د بدخشان امنیتی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان د خپلو نه نور ملګرو سره د پنځشنبه په ورځ د سولې له پروسه سره یو ځای شول. د دې ولایت امنیت قمندانۍ ویاند لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له دې مخکې نصیر احمد او دولت خان زماني په نوم دغه قمندانانو سره د خپلو ملګرو په تګاب او تشګان ولسوالیو کې په تروستي فعالیتونو بوخت و. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو له لوري د ولایتي چارواکو د فساد ضد غونډه په تاوتریخوالي واوښته. دغه غونډې چې شوارې د پکتیا ولایت چارواکي دي ممنوع الخروج او بیا محاکمه سي او هغه مهال په تاوتریخوالي بدله سوه چې د یو قومي مشر لخوا د وینا پر مهال په ولایتي چارواکو د فساد تورونه ولګول سوه او د ولایتي چارواکو د پلویانو لخوا د غونډې رابلونکي کسان په فساد کې ښکېل وبلل سوه. د غونډې ویناوالو له مرکزي حکومت د باصلاحیته هیئت غوښتنه وکړه چې د پکتیا ولایتي ادارو لیدنه وکړي او هغه چارواکي چې په اداري فساد کې ښکېل دي ممنوع الخروج او محاکمه کړي. غونډه د ولایتي ادارې د ملاتړو له لوري په تاوتریخوالي واوښته چې یو شمېر ګډونوالې سطحي برسیرن یا ورسترن ټپیسول. د پکتیا ملکی روختون چارواکي وایي چې د دې غونډې درې ټپیان روختون ته وړل شوي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په دوبۍ کې د آیرلند له لوبډلې سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې تیر ورځ په دوبۍ کې د سکاتلند لوبډلې ته په 8 وکټو ماته ورکړه. د لوبې نړیوال جام لوبو ته د تیاریو لپاره د دغو دریو ملي لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د 500 اوورونو نړیوال جام لوبې په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. وسمتونه ریوال خبرونه. د پاریس په شمال ختیځ کې د پولیسو موټر یو شمیر کسان تعقیب کړی دی. په همدې حال کې د ځینو کسانو د برمتنې ول خبره هم سوي چې ویل کېږي شای په دې کسانو کې د شارلی ابدو پر دفتر مشکوک برید کوونکي هم شامل وي. راپور نوای په دې ترڅ کې دزي هم سوي دی او لشتل یو کس وژل شوی او څو نور ټپیان دي. خو د خبره د ترنولانو لخوا رد شوې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د مشکوکو کسانو د لټون لپاره عملیات دوام لري. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې څو تنه برمته دي. دوه مشکوکو کسانو د جنوري له اوومې نیټې راهیسې چې د شارلی ابدو پر دفتر په برید کې 12 تنه یې وژل ځینې موټر غلا کړی دي. په همدې حال کې امنیتي ځواکونو په تهران کې د ایراني خبریالانو د هغه لاریون مخه نیولی دی چې غوښتل یې په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د برید د قربانیانو سره خواخوږي وشي. په پام کې وه دا لاریون د جنوري پر 8 نیټه هغه ودانۍ ته نږدې اوسي چې یو وخت ایراني ژورنالستانو د ټولنې لپاره ځانګړې سوې وه. خو وروسته د 2009 کال په اګست کې د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد له لوري وتړل سوه. عیني شاهدان وایي پولیسو او امنیتي ځواکونو د دې ودانۍ مخ ته د خبریالانو د راټولېدو مخه نیولې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د 2013 کال انتخاباتو تر ګټلو وروسته ویلي و چې دی به د ایران د خبریالانو ټولنې د بیا راژوندي کېدو هڅې وکړي. نوموړي د دې ترڅنګ د نورو هغو حرفوي او سوداګریزو ټولنو د بیا پرانیستو یادونه هم کړې و چې د احمدی نژاد په رژیم کې تړل سوي وه. اندونیزیایي پلټونکي وایي د ایر ایشیا رالویدلې الوتکې د تور باکس نښې نښانې یې موندلې دي. دغه الوتکه دوې اونۍ وړاندې په جاوا سمندر کې ولویده. د اندونیزیا د پوځ یوه جنرال ویلي د ژغورنې یوې کښتۍ نن داسې سیګنال ترلاسه کړی چې اټکل کېږي هغې سیمې ته نږدې وي چې په دې وروستیو کې د الوتکې وروستۍ برخه پکښې موندل سوې وه. پلټونکي دغې سیمې ته لېږل سوي چې تور باکس ومومي. د طوفاني هوا له کبله پلټونکي نه دي توانېدلی چې د الوتکې وروستۍ برخه او یا د الوتکې اصلي برخې ته سیجه. د ایریشیا شرکت د غلوتکه د دسمبر پر 28 نیټه ل 1012 تنه مسافر سره ولوده. د مسافرو تقریبا ډیره برخه انډونیزیا یاندې. تر اوسه د دې پیښې یوازې 40 مړي موندل سوي دي. اروپایي کمیسیون د اوکراین له ځپل سوي اقتصاد سره د مرستې په هدف دغه هیواد ته نور 2.2 میلیارد ډالره منځمهاله پور ورکوي. خو د اروپایي ټولنې اجرایي څانګې پرون ویلي چې اوکراین باید د نړیوال وجهي صندوق د پروګرام له مخې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او هغه اقتصادي او مالي پالیسۍ غوره کړي چې د اروپایي ټولنې سره یې منلې دي. د دې ټولنې 28 غړي هیوادونه او اروپایي پارلمان باید لومړی اوکراین ته دا اضافي پور تایید کړي. اروپایي ټولنې وړاندې د 1.6 میلیارد یورو پور د اوکراین حکومت منلی و تر څو له دغه هیواد سره مرسته وکړي چې د پیسو د کموالي له ستونزې راووزي. په همدې حال کې د نړیوال وجهي صندوق IMF پرون د کیف له چارواکو سره د یوه احتمالي نوي پور پر شرایطو خبرې له سره پیل کړې. او د سونی توندلاري ډلې د غړیتوب په تور په برلین کې د یوه ترک او یوه جرمن وګړي محاکمه پیل سوه. فدرال څارنوال پرون وویل چې دغه یو وویشت کلن او بل شپږدېرش کلن تورن کسانو په 2013 کال کې سوریې ته سفر کړی او له جندول شام یا د شام سرتیرو سره یو ځای سوه. کراس زیاتوي دغو دواړو په سوریې کې پوځي روزنه ولیدله او د ډلې د نورو غړو تر څنګ جنګېدلې دي. دا ډله د یوه چیچن کس لخوا اداره کېږي چې مراد مارګوشویلی نومېږي. دا محکمه د جنوري پر 8 د یوه مدافع وکیل د هغو اعتراضونو له کبله وڅنډول سوه چې ادعا یې وکړه چې د محکمې ځینې غړي بېطرفه نه دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پاجنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غني نن له یو شمېر پاکستاني سیاستوالو سره په کابل کې وګوري. دا به هم واوري چې زابل ته د بهرنیو مشکوکو ترستانو کورنۍ کډه شوې دي.
یو سلو 500 کورونه راغلي دي چې له هغو سره یې ماشومان ښځې ټیکا لري کلاشینکوف لري او المونیم ناترېت یې له ځانو سره راوړي دي.
په پکتیا کې د اداري فساد پر ضد د جوړې شوې غونډې د ګډوډولو له علته مو خبرو. له دې مو هم خبرو چې ولسي جرګې د ودونو د لګښتونو د کمیدو پریکړه کړې.
دلته چې یو نفر په محفل کې خبر کې یو 15 کسان نور رمضان سره لوکسونه راوخلی وای راځي چې زو دي پلاني واده ده. ما خبر نه چې هغه بیچاره باندې سونه مصرف راځي او سونه مشکل سره تجاری.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه لولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې پر بیلابیلو موضوعاتو تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو.
افغانستان په یو تاکید جوړیږي بعد شدت سره مبارزه وکړو طالبانو سره. په کومه منطقه کې دې د شپې یو کلی بلکې طرف ته ما لري باید کمین ونیول شي.
ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر استازو سره نن په کابل کې وګوري. د راپورونو له مخې د پاکستاني سیاستوالو پلاوی چې له ولسمشر او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې په پام کې لري کابل ته رسېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان د سیاسي ګوندونو له استازو سره په ارګ کې کتنه کوي. د راپورونو له مخې د پاکستاني سیاستوالي په پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای چې ټول د پاکستان با نفوذه شخصیتونه دي شامل دي. ویل شوی چې دا کسان د ولسمشر غنی په بلنه کابل ته تللي دي او پر افغان ولسمشر سربیره له نورو چارواکو سره هم کتنې کوي. په دې لیدنو کتنو کې د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو، د دواړو هیوادونو د امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې په پام کې دي. څارونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو، په خاص ډول د پېښور پر یو ښوونځي له خونړۍ حملې وروسته، اسلام آباد چې تل له افراطي وسلوالو ډلو سره په همکارۍ تورن شوی، له کابل سره د همکاریو د زیاتېدو په برخه کې هڅې چټکې کړې دي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي که کابل ته د ولسمشر غنی د پاکستاني سیاستوالو میلمنو سفر به یوازې په هغه صورت کې ګټور وي چې د یوې اجماع استازی توب وکړي او د همغې اجماع له مخې اسلام آباد ته ستنه شي.
که دغه هیئت په پاکستان کې د یوې سیاسي اجماع او فیصلې ته تر رسیدو وروسته راغلي وي، نو هغه صلاحیت به ولري چې په دې برخه کې افغانستان د اخ نظر ځان ته معلوم کړي، او که بیرته کله چې دوی ځي د دوی پریکړې ټول تصمیمونکي مراجع ومني، بیا خو زه فکر کوم چې د دوی راتګ به ګټوري سیمه ییزې سولې په راوستلو.
لدې مخکې د پاکستاني سیاستوالو په پلاوي کې د جمعیت الاسلام او بخې جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ګډون په اړه هم راپور ورکړل شوی وو. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستاني سیاستوالو په فهرست کې د نوموړي نوم نشته. که څه هم مولانا ته نږدې کسانو ویلي چې نوموړی کابل ته د تلو کوم پلان نه لري، خو په تیرو څو ورځو کې یو زیات شمېر افغانانو فضل الرحمن په افغانستان کې د جګړې او تشدد پلوي وباله او د دراتک په وړاندې سخت غبرګونونه وښودل.
محمود خان اڅکزای، افراسیاب خټک او آفتاب احمد خان شیرپاو نن په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره ګوري. دغه سیاستوال له پاکستان کابل ته د افغان ولسمشر په بلنه راغلي دي. بل لور ته خبر لرو چې له پاکستانه د مشکوکو ترستانو په لسکونو کورنۍ له خپلو میرمنو او ماشومانو سره زابل ته کډه شوې دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د زابل استازي وایي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې دغه بهرني وسلوال ځای پر ځای شوې دي. په ورته وخت کې د زابل امنیه قومندان په سیمه کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به یې پر وړاندې تصمیم ونیسي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي وایي چې د زابل ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو ځای پر ځای کېدل د سیمې خلک سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي د بهرنیو جنګیالیو 150 کورنۍ د زابل د خاکي افغان، د چوپان او نوبهار ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د ولسي جرګې غړي عبدالحبیب انډیوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو وسلوالو کې عربان، چچنیایان، ازبک، ترکمن او پاکستانیان شامل دي چې وسلې او چاودیدونکي مواد هم له ځان سره لري.
یو سل پنځوس ورونه راغلي دي چې له هغو سره ماشومان ښځې او ټوله دي. دوی فعلاً هملته ځای په ځای دي، سلایه ټیکا لري، کلاشنکوف لري او المونیم ناترېت یې له ځانو سره راوړي دي. دوی په ترکیب کې ازبک دي، عرب ترک زمین خلک دي. په آینده کې دا تعداد نور هم زیات سي او وغځېږي نورو ولسوالیو دي، غزنی او د زابل ولسوالیو ته.
هغه زیاته کړه بهرني وسلوال د افغان طالبانو په مرسته په هغو سیمو کې ځای پر ځای شوي چې د افغان حکومت له کنټروله وتلی دي. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو نور استازي وایي چې تر اوسه بهرنیو وسلوالو کوم څرګند فعالیت نه دی کړی، خو دوی اندېښمن دي چې له ځای پر ځای کېدو وروسته به په سیمه کې خپل فعالیتونه شروع کړي. دوی وایي بهرني وسلوال وروسته له هغې یادو سیمو ته راکډه شول چې پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د پوځ په خبره تر اوسه په دې عملیاتو کې زرګونه وسلوال وژل شوي او څه باندې زر پاکستاني پوځیان هم له منځه تللي. د زابل ولایت امنیه قومندان روغ لیونی غرنی دی ولایت د بهرنی وسلوالو راتګ تاییدوي او وایي چې له زابل سربیره د غزنی په ناور ولسوالۍ کې هم بهرنیان ځای پر ځای شوي دي. ښاغلي روغ لیونی ازادۍ راډیو ته وویل هغه سیمې یې په نښه کړې چې بهرني وسلوال پکې میشت دي او په راتلونکې اونۍ کې به یې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په خوا داسې راپورونه هم موجود و چې په بهرنیو وسلوالو کې د داعش ځینې غړي هم زابل ولایت ته داخل شوي. ښاغلي روغ لیونی د اوازې په کلکه رد کړې چې ګواکې په بهرنیو وسلوالو کې دي د داعش کسان هم شامل وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره ونه توانېدو چې هغوی خبرې وکړي. له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني جنګیالي د افغانستان په ځینو سیمو کې ځای پر ځای شوي وو چې خلکو او حکومت ته یې زیاتې ستونزې راولاړې کړې وې. کارپوهان وایي افغان حکومت باید وړاندې له دې چې بهرني وسلوال په افغانستان کې ځای پر ځای او خپل فعالیتونه پیل کړي په نښه او له منځه یوسي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري او ازادي رادیو د انټرنیټ لالاري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د روانې خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې د خبر درلود چې په پکتیا کې د قومي مخورو او مدني فعالانو هغه غونډه د ولایتي چارواکو د پلویانو له لوري په تاوتریخوالي واوښته چې د اداري فساد پر ضد جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د فساد د هغو اسنادو په اړه خبرې وشوې چې په دې وروستیو کې له رسنیو خپره شوي وو او ځینې له قومي مخورو او مشرانو سره په لاس کې وو. خدا غونډه ګډوډه شوه او یو شمېر کسان پکې ژوبل شول. په سیمه کې مل خپل همکار داود تپان څخه پوښتنه وکړه چې د غونډې د ګډوډۍ علت څه وو.
نن ورځ ځینې قومي مشرانو، مدني فعالانو، مدني ټولنو په تیرلي واسي په ګردیز کې غونډه جوړه د ولایتي ادارې د فساد پر ضد. په دې غونډه کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو. په ګردیز ښار کې په یو تالار کې راغونډ شوي وو. په هغه تالار کې غوښتل خپل اعتراضیه غونډه مخ وړاندې بوزي. ولې ځینې کسان چې د ولایتي ادارې ملاتړ کوو هغوی هغوی ترمنځ هغو ډب رامنځته شوي فساد هغوی دا تورونه پورې کول. دغه کسان چې غونډه جوړي دا خپله په فساد کې ښکېل دي. نو په دې کې د روغتوني چارواکو په خبره درې کسان ټپیان دي.
دغه کوم کسان چې ټپیان شوي دي دوی سخت ټپیان دي او کنه برسیرن ټپیان شوي دي؟
د روغتون دي چارواکو په خبره سیدا برسیرن ټپیان او وروسته له تداوی اوس رخصت کړي.
کله چې دغه پیښه رامنځته شوه له هغه وروسته غونډه ودرېده کنه غونډه دوام وکړه؟
غونډه پر ځای ودرېده. پولیس او چارواکي راغلل. د خلکو ترمنځ فضا آرامه کړله. دواړه لوري خلک یې د سیمې نه وباسل او ترڅو پورې د راتلونکي جنګ مخه نیول شوي.
داود تپان مننه. و موریدل سینن په ګردیز کې یو غونډه و د اداري فساد د ولایتي اداري فساد پر ضد او بیا وروسته په دې غونډه کې شخړه رامنځته شوې ده او فزیکي اخو ډب رامنځته شوې ده چې پکې درې کسان برسیرن ټپیان شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نیمه پټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو سره رسیدلې سمې سنلولو او ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د ازادي رادیو د څلور بجو په خبرونه کې چې تر پنځو بجو دوام کوي نن ولایت په ولایت پروګرام خبرو. دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلي او وسم د کونړ په اړه یو راپور لرو. په کونړ کې روغتیایي مسولان وایي چې د بارانونو د نشټوالي او یخنۍ له امله ګڼ کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. په دې اړه خپل خبریال روح الله انوري څخه تفصیل اورو.
په په کونړ کې د روغتیا مسولین او عام خلک وایي چې د بارانونو د نشټوالي او د یخې هوا له امله ګڼ کسان پر تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته وویل زیات وخت کیږي چې په کونړ کې باران نه دی شوی. د تیزو بادونو او یخ موسم له امله خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
نظر تیرو ژمو ته او موسمونو ته دا ځل د سینه بغل او د زکام ناروغۍ زیاتې شوي دي. علت یې هم همدا ده چې دا ډېر وخت کېږي چې بارانونه نشته، هوا خشکه ده، بادونه لګېږي، دوړې او خاورې چې د دې اصلي عامل ده. د دې وجې نه د تنفسي ناروغیو میلان چې ده نظر پخا ته زیات شوی.
سحاک وایي دوی ته هره ورځ بې شمېره ماشومان او غټان راځي چې په سینه بغل او په نورو تنفسي ناروغیو مبتلا وي. هغه وایي دوی د کونړ د مرکز او څوارلس ولسوالیو د ناروغانو ترڅنګ د نورستان د څو ولسوالیو د مریضانو درملنه هم کوي. د ځای او د امکاناتو د کموالي په وجه ستونزو سره مخ دي.
د اسدآباد ولایت روغتون چې د مرکز او څوارلس ولسوالیو د کونړ ولایت او همدارنګه یو بل د نورستان ولایت ته د صحي خدماتو وړاندې کولو مسؤلیت لري، افتخار لري.
ضیاءالرحمن هم په ګرمه تبه پروت دی او ټول بدن یې لړزې نیولی. د خپلې ناروغۍ په اړه وایي
بارانونه نشته دی، دلته دا مریضونه بیخي ډېر شوي دي. زه خو دا پرېږده، ډېر خلک په دې مریض باندې اخته دي. سینې تکلیف دی ورسره او ورسره تبه یي. دا خبره چې هر څومره دوایي وخوري هېڅ تاثیر نه کوي. نه پوهېږم چې یا څه وجه ده، یا دا مرض داسې مرض ده چې دا دوای نه پسې تاثیر نه کوي، یا خو دې دوایانو کې څه زور نشته، پته نه لګېږي. زما دا تقریبا دا درېیم څلورمه ورځ ده پروت یم او دا دوای نه دي خورې مې تر اوسه پرې نه. سینه کښې خواړه راغلی، تبه کښې همدا اوس مې بس شدیده تبه ده.
ډاکټران وایي خلکو ته پکار دي چې خپل ځانونه او ماشومان له یخ وساتي څو سینه بغل او زکام نشي.
په کونړ کې بارانونه کم شوي دي او حتی نشته، نو د سکاروي او زکام ناروغۍ په دې ولایت کې زیاتې شوي دي. بل لور ته په فراه ولایت کې د څو کلونو وچکالي له امله د ځمکې د لاندې د اوبو کچه تر سلو مترو کښته تللې ده او خلکو ته یې ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. اړونده چارواکي هم دې ستونزې اندېښمن کړي او وایي که د اوبو بندونه جوړ نه شي نو د اوبو کچه به نور هم ټیټه شي. په دې اړه تفصیل له فراه څخه د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه اورو.
خلک وایي سږ کال د ځمکې د لاندې اوبو کچه په فراه ولایت کې ډېره کښته شوې او دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره روانه وچکالي او د ځمکې د لاندې اوبو استعمال د کښت او کرنې لپاره د دغه ستونزې لامل نه دي. دوی دولت څخه غواړي د بخش آباد د بند په جوړولو سره د دغه ستونزې څخه مخنیوی وکړي، که نه ډېرې بدې پایلې به ولري.
موږ د بکوا د ولسوالۍ اوبه وچې شوي دي. اکثره ځایونه په خوا کې متر پر پشپړ متر په اوبو ته رسېدل، اوس پر سل متر برمې خلک وي. تا دا کال په اصل متر باندې هم اکثره خلک اوبه نه لري، بیا د دې ځای خپل سامان انتقال کړي پر بل ځای باندې برمې دري.
ساته آب مې شما موږ خیلی رفته پایین، سه سال جلوتر یعنی چهار زیاد آب داشت، حالا سطح آب خیلی پایین آماده.
په فراه ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي هم د ځمکې د لاندې اوبو د کمښت له امله اندېښمن دي. د فراه ولایت د کرنې ریاست سرپرست عبدالمنان متین وایي چې له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا د خلکو د زیات استفادې له امله د اوبو کچه په فراه ولایت کې ډېره ټیټه تللې او دا کار په راتلونکي کې ډېرې بدې پایلې لرلی شي. د کرنې رئیس د خلکو څخه غواړي چې د اوبو د بې ځایه استفادې څخه دې ډډه وکړي او همداشان د بخش آباد د بند رغول د دغه آفت د مخنیوي لپاره یو ګټور ګام بولي.
د بخش آباد د بند په جوړولو سره په جواب درته وایم چې نه تنها د دې مشکل مخنیوی به وسی، بلکې په فراه ولایت کې به یو زراعتي پسرلی یا یو بهار زراعتي په وجود راسي، ځکه چې د فراه دا وسی دشتونه به د کښت لاندې ولاړ سي او د زیرزمینی اوبو څخه به لږتره استفاده کېږي.
ټاکل شوی وه چې په روان کال کې د بخش آباد د اوبو بند لومړنۍ سروې ترسره شي، خو هغه ته پیل هم نه شوه. د فراه سرپرست والی محمد عمر شیرزاد په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت ګرم بولي.
د پاره در کول چې دا امنیت تلته تامین کړي وروسته د انتخاباتو، چې خپله وزیر صاحب داخله زما سره دوه ځلې په دې رابطه باندې وعده وکړه. متاسفانه چې انتخابات هم تیر شوه او هغه وعده چې دوی زموږ سره کړې وه هغه وعده یې پر ځای نه کړه.
په روان کال کې دروازه په فراه ولایت کې اورښت نه دی شوی او ټول ځمکه لرونکي په دغه ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو څخه د واټر پمپونو او یا هم لمري برېښنا په وسیلې خپلې ځمکې خړوبوي. اړونده کارپوهان وایي د ځمکې خړوبول د لمریز او یا هم حرارتي واټر پمپونو په وسیله پر چاپېریال ډېره بده اغیز کوي او دا وخت بلری نوي چې د شلو وبه به هم بیا د انسانان د ژوند لپاره د زمکی په ځړ کې ونه مندل شي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو خو وړاندې په خبرونه کې ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. د شوزو یو شمیر فعالان په تیرو دیارلسو کلونو کې د شوزو د حقونو په برخه کې د افغان میرمنو پرمختګونه ستایي، خو وایي دا په دې باندې معنا نه ده چې حکومت باید په مهمو پریکړو کې د شوزو ونډه له پامه وغورځوي. اندېښنه دا ده چې افغان حکومت شوزو ته په سیاسي او ټولنیز ډګر کې ونډه ورکړي، خو د هغو میرمنو شمیر لږ دی چې د مهمو پریکړو وړتیا ولري. د افغانستان د شوزو چارو وزارت هم دا خبره تاییدوي او هیله لري چې د لوړو تحصیلاتو خاوندانې او د وړ میرمنو شمیر باید ډیر شي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
په ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو کې تر ډیره هغه لاسته راوړنې مثبتې ارزول کیږي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې ترلاسه سوي دي. په دې لاسته راوړنو کې ښوونځیو ته د نجونو تګ، تر یوه بریده د روغتیایي ستونزو هواری، په اساسي قانون کې د ښځو او نارینه وو د حقونو برابري، په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو برخو کې د ښځو ګډون او داسې نور یادېږي. خو د دې ترڅنګ یوه لوی اندېښنه چې د ښځو د حقونو فعالان اشاره ورته کوي، د افغانستان د حکومت په مهمو پریکړو کې د ښځو ونډه ده. ویل کېږي د سولې خبرو په څیر په هغو مهمو خبرو کې باید د افغانستان ښځو ته ځای ورکړل سي چې د هیواد راتلونکي ټاکي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د خبرې ته په دې ډول اشاره کوي چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې د ګډون چانس ورکړل سوی، خو د هغو کسانو فیصدي لږ ده چې حساب پرې وسی. د افغانستان د ښځو چارو سرپرست وزیر مشګن مصطفی ازادي راډیو ته وویل دا واقعیت زموږ په ټولنه کې ستا چې له هغو ښځو څخه چې په حکومت کې کار کوي یوازې 10% د تصمیم نیولو په حد کې دي. خو دا په دې معنی نه ده چې دوی هیڅ په پریکړو کې برخه نه لري. شاید دوی ونډه لږ وي، خو تاسو ګورئ چې د پارلمان په راپور کې په سیاسي پروسو لکه انتخاباتو کې د پارلمان او ولایتي شوراګانو او حتی د ولسمشرۍ لپاره کاندیدیږي. دا په دې معنی چې ښځې ګډون لري. خو میرمن مصطفی دمنی چې دا ونډه کافی نه ده او باید افغان حکومت په سیاسي ډګر کې د ښځو د لا ډیر ګډون لپاره زمينه برابر کړي. بلخوا د ښځو یو شمېر فعالان بیا د حکومت په مهمو پریکړو او ناستو کې د وړ ښځو د ګډون خنډ په خپل ښځو یادوي. د ښځو د حقونو یو فعال تاجور کاکړ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي
خبره داده چې موږ باید ټول دغه ملامتي په نارینه ونه کړو چې نارینه مستحق نه راکړي. خدا چې شي د دلته په افغانستان کې دي چې په هر حکومت کې دی فقط دغه مختص غلي بس ځاله چې د حکومت د لپاره چوکي خپل ځان ته خپل خور ته خپل قوم ته غوړي دوی هم دغه چې په روابط باندې هلته مخته کېږي او نور په مخ دروازه تړي.
میرمن کاکړ وایي د حکومت د سولې خبرو په څیر مهمو ناستو کې داسې میرمنې باید نه وي چې یوازې فزیکي حضور ولري، بلکې باید پریکنده رول ولري او د خلکو باور ترلاسه کړای سي. د ښځو چارو فعالان وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې ډېرې ښځې سته چې با نفوذه دي، د خلکو په ژبه پوهیږي او د خلکو اعتماد له ځانه سره لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغو ښځو ته هم چانس ورکړي تر څو په مهمو مسایلو کې خپله وړتیا وښيي. د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي. ښځې پولیس افسران دي، څارنوالان او ولسوالان دي او اساسي قانون د ښځو او نارینهوو د برابرۍ ضمانت کوي. د ښځو لپاره روغتیایي امکانات ښه سوي چې ورسره له 2000 کال راهیسې د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې سطحه هم له 90% څخه ډېره ټیټه سوې ده. د ښځو د چارو یو شمېر نړیوال فعالان هم په افغانستان کې د ښځو دغه پرمختګونه ستایي، خو زیاتوي چې دغه رضایت باید د دې سبب نه سي چې د ښځو په برخه کې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې قرباني سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خالد بهار له خوست پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د په نظر کابل ته د پاکستانی سیاستوالو تک ګټنه کوي، ځکه چې دغه سیاستوال ټول افغانان دي او پکار ده چې له پنجابي سیاستوالو پوز او ایسای سره خبري وشي. حبیب الله وطنوال له بادغی سره لیکلي دي کابل ته پتللی هیئت کې محمود خان اڅکزی د افغانستان خواخوږی کاسته، دولت باید د دملاتړ وکړي. حامد ستانګزی له لوګر لیکلي دي پاکستانی سیاستوال په خو هم افغانستان ته راغلي دي، خو د دوی راتګ ګټنه ده کړي. ملنګ الاداد د هلمند لمرجه څخه لیکي په مارجه کې ډاکټران د کلینیک دوا په خلکو خرڅوي. غلام دستگیر له هلمند لیکلی دی، هغه ګنګوسی سمې نه دی چې وایي په هلمند کې مخپټي وسلوال پیدا شوی دی. یوازې یو سیمه ییز قومندان دی چې له طالبانو سره مخالفت پیدا شوی دی. عبدالرحمن لزابل لیکلی دی، د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله کابینه به کله اعلان شي. له مرجې څخه عبدالقیوم وطنمل هم دغه خبره کړې ده چې اشرف غنی او عبدالله به کله کابینه اعلانوي او تر کله به دوی ته انتظار کوو. دوی بجا او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
د افغانستان د ولسمشر ویاند وی له ایران سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک لپاره لا وخت اړتیا سته او پر دې موضوع باید له سره غور وسي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د امنیت قمندانې یو افسر د ماین په چاودنه کې وژل شو او یو پولیس ټپي شوی دی. په پکتیا کې د فساد په اړه د قومي مشرانو اعتراض زیغونډه د ولایتي ادارې د ملاتړو له لورې په تاوتریخوالي واوښته او په ترڅ کې یې درې کسه سطحي ټپیان شول. د فرانسې پولیسو د پاریس په شمال ختیځ کې پر هغې سیمې یرغل کړی چې ګمان کېږي د شارلی ابدو پر دفتر مشکوک برید کوونکي پکښې وي. لږ تر لږه یو کس په دې سیمه کې برمته سوی دی. د اروپایي ټولنې مشر ډونالد ټاسک وایي د دې اتحادیې په راتلونکي پلان سوی غونډه کې به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې هڅې هم شامل وي. اندونیزیایي پلټونکي وایي د ایر ایشیا رالوېدلې الوتکې د تور باکس نښې نښانې موندلې دي. او فلسطینی چارواکي وایي نړیواله جنایي محکمه کولی سي د اسرایلو پر ضد د ادعا سوي جنګي جرایمو ارزونه ژر تر ژره پیل کړي.
له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو چې کونړ ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. او په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې پکې تاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. خو ست ولسی جرګې د پریکړې پاړه خلک په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د رقمولو په هدف د ولسی جرګې د تصویب شوی قانون هر کله کې ویوي چې په کار ته دغه قانون ژر تر ژره عملی شي. دوی وایي چې دغه قانون په عملی کېدو سره به د خلکو ټولنیز سنځي تر یوه حد راکم شي. خو د هوټلونو د ټولنې مسؤلان وایي چې دغه قانون به عملی بڼه ونه لري. په دې اړه تفصیل له کابله د اجمل تورمان پر راپور کې.
تر هغه وروسته چې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب شو، د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه قانون باید په جدي توګه عملی شي. دوی وایي چې په ډیرو ودونو کې لګښتونه ملاماتونکي دي او که دغه قانون په سم ډول عملی شي نو د افغان ځوانانو د ستونزو یو مهمه برخه به هواره شوی وي.
زمانوم نظیر الحق د کابل ښار اوسیدونکو دلته چې یو نفر په محفل کې خبر کې یو پنځه کسان نور رمضان سره لکوسونه راوخلی وای راځي چې زوی پلاني واده ده. نو خبر نه چې هغه بیچاره باندې سونه مصرف راځي او سونه مشکل سره دچاري. مصارف باید کم شي ځکه چې رسول الله مبارک وایي چې کوم ځای کې کنیکا ده که واده ده کار سره باید مصرف کم شي چې زیاتای پکې ونی شي.
دغه شان د کابل ښار یو بل اوسیدونکو خیبر وایي چې ډیرې ځوانان د واده د ګټلو لپاره له هواد څخه بهر ځي، درانه کارونه کوي او په ځینې حالاتو کې له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
ځوانان چې دی هغه د دې لپاره چې هغه خپل واده مراسم زر تر خلاصه کړي او زر هغه خپل معامله راټول کړي نو هغه دی د کاروبار لپاره هغه دی عربو ممالک هغه دی کار کوي خوراک کوي او دا ټول پیسې راوړي او د خپل واده کې مصرف کوي چې دا یو غټه تمام ده د خلکو ته.
په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون د چهارشنبه په ورځ په څلورو فصلونو او درویش مادو کې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. د دغه قانون لمخې د ودونو او کوژدنو په مراسمو کې د ملمنوش میر محدود شوه او په هوټلونو کې د نورو مراسمو نیول به هم را کم شي. ولسی جرګه دغه قانون له تصویب څخه هدف په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخنیوي، د فرهنګي ارزښتونو ساتل او د هغو دودونو مخنیوي غني چې د اسلام د مبارک دین سره په ټکر کې وي. په تیرې ولسی جرګه کې د کابل په ډیرو مشهور هوټلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د پایتخت میشتو اوسیدونکو د ودونو او کوژدنو محفلونه په سیالۍ بدل شوي دي. په دغه هوټلونو کې له 1500 نیولې تر 1200 افغانۍ پورې د یو کس لپاره د ډوډۍ پیسې تحویلېږي او د هوټل لرونکو په وینا چې په ځینو ودونو کې د ملمنو شمیر حتی له 2000 هم اوړي. د فلم اخیستنې د واده د کمیز، ګلپوش، موټر، سندرغاړي، ډول، سورنی او باجخانی پیسې د لا په دغه لګښتونو یو بلا زیاتونه ده. ی یو شمیر خلک د ودونو او کوژدنو ترڅنګ حتی د نکریز شپه د کلیز مراسم د فراغت غونډې له حج نه دراستنیدنې او د قران کریم د ختم مراسم هم په ټلونو کې نیسی. د کابل د هوټل لرونکو ټولنې مسولان او یو شمیر هوټل لرونکو په داسې حال کې چې د ولسی جرګې لخوا د دغه قانون د تصویب هرکلی کوي وایي چې ښایي دا قانون عملی بڼه ونه لري. د هوټل لرونکو د اتحادیې مرستیال حاجی عبدالبصیر وایي چې دغه قانون په ډیرو مواردو کې د زورواکو او دولتي چارواکو لخوا ماتیږي.
دا قانون عملی بڼه نه لري. موږ یقین لرو هغه ډول چې لازمه ده عملی بڼه سي. دا په خپل په خلکو پورې اړه لري. هوټل څوک نه مجبوروي چې دومره خلکو لپاره باید بوکینګ وکړي. همدا قمندانان دي، وزیران دي، موینان دي او د پارلمان وکیلان دي چې ډیر خلک خبروي. دوی د شلو باډیګارډانو سره راځي.
د کابل هوټل مدیر نوراخا قریشی هم ورته نظر لري.
دغه کم بندیزونه یا کم برنامه چې جوړیږي دا هم د چارواکي ماته وي. د مظلوم وسه دې ته نه رسیږي چې هغه 1500
تر دې د مخه د افغانستان د عدلیې وزارت ویلي ول چې په ودونو کې باید د یو خوراک ډوډۍ بیه له 400 افغانۍ څخه ګرانه نه وي او دا به د کابل ښاروالۍ او کسبګرو د ټولنې لخوا کنټرولیږي. خو ویل کېږي چې کیسه لا هم زړه په زړه ده. کارپوهان وایي چې لازمه ده خلکو ته د پوهاوي په خاطر مسؤول ارګانونه په ځانګړي ډول د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي چې دغه قانون باید ژر توشي او د عملي کولو لپاره له هرې ممکنې لارې استفاده وشي.
و موریدل چې ولسی جرګې په ودونو کې د ترنو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب کړ او خلکو ورنه هرکلی کړی دی. دینی عالمان په دې اړه څه وایي؟ زموږ همکار اجمل تورمن د دینی چارو د یو عالم مولوي محمد یاسین فهیم نظر اخیسته. د مرکې په سر کې مولوي فهیم د همدغه قانون په اړه خپل نظر وړاندې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د دې تصویب طرفدار یم. دا د اسلام د مقدس دین غوښتنه هم ده. ځکه ډیر ودونه دي چې له عقد نه وروسته د جیز او د دنیا په سبب له منځه تللي دي. ولې چې خاوند نشي کولای هغه امکانات نجلۍ ته برابر کړي چې هغې د خپل پلار په کور کې درلودل. له همدې امله د زوجیت اړیکه شلیږي یا د ناوې کورنۍ په خپلو غوښتنو کې زیاتوالی کوي، بیا هم واده له منځه ځي. خو که بیا هم سره د دومره زیاتو غوښتنو هغه واده وشي او ترسره شي او وروسته هغوی د محبت او د مینې ژوند نه لري، یو بل ته به پیغور ورکوي او یو بل نه به غلطې غوښتنې لري، نو کومه مصیبه چې دوی تصویب کړې ده واقعا دغه د اسلام د مقدس دین موافقه ده. زه لا څه چې ټول مسلمانان د دې طرفداري کوي.
بله مولوی صاحب، په وروستیو کلونو کې ځینې خلکو په خپل د خوشحالۍ محفلونو کې او یا د غم په محفلونو کې د سیالۍ له مخې مصرفونه زیات کړي. د اسلام مبارک دین په دې اړه څه حکم کوي؟
په دې کې شک نشته دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمنګ د ژوند ټولو اړخونو ته توجه کړې ده او هر څه په روښانه ډول مونږ ته بیان کړی دی. نن ورځ چې خلک د خپل د غم په مجلسونو کې یا د خوشحالیو په مجلسونو کې یو بل سره سیالي کوي، حتی د خپل کور او ځمکه خرڅوي یا قرض اخلي یا په ګرو ورکوي، د بل چا نه ځان وروسته نه پرېږدي، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه خلاف کارونه دي. دوی ته د علماو له خولې بیان شوي دي په منبرونو کې، په مساجدو کې، یا دوی اورېدلی نه دي یا یک اورېدلی دي په هغه باندې دوی پوره عمل نه دی کړی. نو هغه سیالیانې چې نن دوی د غم په مجلسونو کې، خوشحالۍ په مجلسونو کې کوي، دا د دین خلاف دي. یو مسلمان سره نه ښایي. باید مسلمان راشي، خپل پیغمبر پسې اقتدا وکړي، د هغه پیروي وکړي، د خپل د خوشحالۍ او د غم مجلسونه د اسلام په رڼا کې ترسره کړي.
بله، د وروستۍ پښتنې په توګه مولوی صاحب، د دین عالمان د خلکو ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو په برخه کې په دې اړه څه مکلفیت لري؟
زمنګ استاذ ټولنه الحمدلله اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده. هغوی د علماو خبرو ته ډیر زیات ارزښت ورکوي، نو په دې اړوند باید علما هم خپل مسؤلیت وپیژني او په خپل مسؤلیت باندې پوه شي. د الله رب العزت ارشادات، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشادات، همدارنګه هغه څه چې په دین کې اصل لري د خلکو تر غوږونو ورسوي. انشاء الله دا ناخوالې چې نن ورځ د غم په مجلسونو کې یا د خوشحالۍ په مجلسونو کې تر
مولوی محمد یاسین فهیم.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې په مرکز پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د خونړي حملې په وړاندې په عکس العمل کې د اسلامي هیوادونو په مطبوعاتو کې بیلابیل عکس العملونه خپره شوي دي. روانه اونۍ د فرانسې د شارلی ابدو پر مجلې حمله وشوه چې په دې حملې کې 12 کسان چې اته ژورنالیستان ووشل شول. فرشته جلالزی راپور لري.
د دې حملې په ارتباط باید وایم چې په دې اړه خبرونه لا هم د خبرېدو په حال کې دي او وروستي معلومات به تاسو په خبرونو کې واورئ. خدا چې ورسپانو څه خبرونه ور باندې کړی دي. په کابل کې د پنځمبه او جمعې په ورځو واضح ده چې رخصتي وي نو ورسپانې تر ډیره حد نه خبرېږي. خو د افغان طالبان خبرونی پرون پر خپل وی پانه یو مقاله لیکلی و چې په پاریس کې د حمله هغو ټولو کسانو ته د خطر زنګ بللی و چې تر دې مخکې د اسلام دین او د خبرونی پوینه د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی دی. اوسلوالو طالبانو د حمله مخامخ ملاتړ نه دی کړی. خو په مقاله کې ویلي چې هغه کسان چې د اسلام پر پیغمبر ملنډې وهي باید خپل امنیت ټینګ کړي. پیراغ کې چاپی خبرونه هم دې پېښ ته ډیر زیات وخت نو ور کړی او یوازې درو سترو ورسپانو په دې اړه لیکنی کړی و. د صباح الجدید ورسپانې په پاریس کې د حمله په اړه د غربي رهبرانو خبرګونونه له سره خبر کړی و. ورسپانې په قاهره کې د الازهر د مرکز دریس هم پکې ځای کړی و چې وايي اسلام د تشدد خلاف دی. په پاریس کې عراقي خبريال جواد بشاره ازادي راډیو ته وایي چې په عراق کې ورسپانې د دې پېښې په اړه تر ډیره حده بې تفاوته پاتې شوی وي ځکه چې هر ورځ ګنشمیر عراقیان وژل کېږي او بهرني هیوادونه په وړاندې بې تفاوته دي. د ترکیه مطبوعاتو د پاریس پیښه قتل عام بللی او د ورسپانو ترڅنګ ترکیه بلاګ لیکونکي او ویپانو د دغه حمله غندنه کړې او خواشینونکي بللې ده. د ترکیه لیبرالي ورسپانې حریت یو پیژندل سوی بلاګ لیکونکي روسین چاکر پښتنه کوي چې نړیوال څنګه له دغه وحشت سره مخامخ کېدلی سي. د ترکیه د حکومت پلوي ورسپانې ملي غزېټې چې د خبرونی چې تر وهدا خبرونی مسبي رنگ لري ویلي چې تر هر څه مخکې باید د پاریس حمله وغندل سي او تر هغه وروسته بیا هم د مسله ده چې له دغه سي پیښو سره مبارزه وسی او باید داسې ونسي چې دا حمله د دې لپاره لاره پرانیزي چې کړنلاري پر پوځي حل متمرکز شي. په عربي هیوادو کې عکس العملونه مختلف وو. یو شمېر خبرونو د حمله غندلي او ځینې نورو ویلي چې د مجلې چې کارتونونه چې کاریکاتورونه یې خبرول او لدی لاری د ټولنې ستونزو ته د خلکو پام راول په خپل دغه بلا پر ځان راوستله. یو شمیر عربي ورسپانو دا مسله د غربي استعمار کړنلاري او تروریزم سره تړلې ده. د الحیات ورسپانې د حمله غندلې او تر دې سرلیک لاندې چې تروریستانو په سړه سینه د پاریس پر ځړه حمله وکړه مقاله خبره کړې ده. الشرق الاوسط ټینګار کړی چې سعودي عربستان، عرب لیگ، د مصر ازهر پوهنتون او داسې نور معتبر ځایونه باید د دې پیښې د غندلو لپاره د نړیوالو په مخ کې ودرېږي. الشرق الاوسط ویلي چې ریاض د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس لاري دغه پیښه غندلې ده. د ایران ورسپانو نن او پرون پر دې مسله ګڼ شمېر مقالې خپرې کړې دي. که څه هم په اسلامي هیوادو کې مطبوعاتو پر دې حمله ډېر خبرونه نه وکړي کچېرې د غربي مخبرونو سره پرتلشي، خو د ایران یو شمېر ورسپانو خپل لومړی پانی دغه پیښه ځانګړې کړې وه. د اصلاح غوښتونکو او محافظه‌کارانو دواړو خواوو پر شارلی ابدو مجلې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د کاریکاتورونو د خبرول لامل انتقادونه کړي او دا پوښتنه یې کړې چې آیا د دغه سي کاریکاتورونو خبرول د بیان له ازادي سره اړخ لګوي. د ایران دولتي ورسپانې چې د ولسمشر حسن روحاني د حکومت رسمي نظر څرګندوي د لومړی مخ ډیره برخه د پاریس حمله ته ځانګړې کړې و او د په پاریس کې د تروریستانو خونړۍ ننداره تر سرلیک لاندې د پیښې یو لوی عکس خپور کړی و. د ایران نورو ورسپانو لکه شرق او اعتماد چې نسبتا خپلواک ګڼل کېږي او د اصلاح غوښتونکو خواته زیات تمایل لري پر لومړی مخ په دې اړه مقالې خپرې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر وبجو پورې آشنا رادیو په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. یو یادونه کوم چې له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام د کونړ ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. اوس هم ازادي او اوریدونکي 19 پروګرام سالم محمد صالح وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې پر امنیتی مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو او بیا د کندوز د اوسیدونکو شکایتونه د ولایتي شورا له رئیس سره مطرح شوی دي. په پروگرام کې ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه هم ځای شوی دي. د ازادي او اوردونکو اوسنۍ پروګرام پیلوو. د پروګرام په پیل کې پر امنیتی مسایلو د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. ورسته په کندز کې د غیر مسؤل وسلوالو د فعالیت په اړه خبرې کوو.
د استقلال په لسه کې ډېر خرابې کړو، یعنی یو نفر بهرنی او څو نفر د وفات او څو نفر زخمیان شول. نو تاسو فکر وکړئ چې زمونږ په ولسه کې ټولار لري په اردو، په پولیسو او په امنیت کې او په ټولو اداراتو کې د مخالفینو لاره جوړه کړې ده.
زموږ په ځان دا چې تاسو د لارې په ډالر ته برابر دي، دا زموږ 13000 غان په ډالر مړي دي. په باندې چې وایي چې دا اوس په سفر حکومت چې د لارې نه باندې تاسو د وخت سره شورا او چې د لارې رسن کې په امنیت کې راول د طالبان په وخت کې د لارې دې نه راته سموي.
زه یو ځورېدلی کړېدلی او د دېدلی افغان خبرې کوم. زه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نه دا هیله او دا غوښتنه په کلکه کوم چې د اچین ولسوالۍ پولیس ملي چې ورته وایي سره د قومندان لري کړي او سم اهلکاره خلک د اچین ولسوالۍ ته ورکړي. ما په خپله ولیده چې بېګناه خلک دوی د لاسه ځورول کېږي او سره د سر قانوني تلاشي نه کوي. د خپلو چارسو لپاره ټول سپرلۍ د موټر نه ښکته کړي او په جیبونو کې ورته ګوتې وهي.
زه د غزنی یم. د یک دی ولسوالۍ افغانستان کې یو ترکیب جوړیږي بعد شدت سره مبارزه د طالبانو سره. په دې کې چې مثلا د عملیات کې لاس جای مخته وو مساوي کمین ونیسي دی ته په کومه منطقه کې چې دی د شپې یو کلی بل کلی طرف ته اماد لري باید کمین ونیول شي. طالبان یبدو پوسی چې ملا عمر پاکستان ګریوګان ده.
شرابدین افغان د زابل ولایت مرکز پر خبره کوم. نور لاش افغانی صدا پایش تر چې مرتدا مرتد کلان علاقی مکتبونه مونږ غړي پات دي. موږ مرتد کلان د دوه کال کې رسې باندې موږ د مرشان واسمه لرو چې په مرشان کې رپتامات وکړو. نو موږ هیله کوو چې مرتد کلان علاقی
د موږ د شکایت د پولیسو په باره کې د رات لارې د خرما د خلې نه د توت طبيخه پورې دلته په دومره کې کې د امنیتي پولیسو په لاس کې د زب خپل ډرایور یې ما د سخت خلک ازیت کیږي او ټول مترون درې وی بیا د پښتنې ته کوټ او شی ور کړی دی. بیا دروازه کول په لته مو تی وی تر په لته خلاص دی. بیا چې سمول ورته وخه بیا دی وایي چې د 300 روپۍ راکړه د مول دولتي دی. داسې د مقصد د متوالو د ډېر مشکل سره مخامخ دي.
لوګر د مولا شبغنی نه دغه غوښتنه ده چې 400 پوډر ورکه یو ورکی چې د طالبانو جوړه کا مقصد د کار له مدرسو نه یو غواړه مقصد جبراني غواړه مقصد
روزګان ولا صد ضرورت له پولیس خبرې در سره کوم او ورځ ما په سره کې پوسټ ورغوي د ما د غلور مقامات سره ورسوي. دکان را چې کړی دي کور را چې کړی دي ارته کې هم بس چې نه چې زه ډیر نه پسنګ یم واته فورې نو ورو ورو دا وو فون کې واست دا را کوم پر څه ښه ځای ته ژوند کوم نه را څه کړی دي.
ورستی اوریدونکو له اربکی وسلوالو شکایت درلود. له کندوز نه هم وخت نا وخت د خپل سر وسلوالو له اعمالو د خلکو شکایتونه راځي. د سید داود په نامه اوریدونکو په خپل ایمیل کې چې پروګرام ته را لېږلې لیکلي د کندوز په زیاتو برخو کې خلک له اربکی یا خپل سره وسلوالو په تنګ دي. دغه وسلوال چې ځانونه محلي پولیس معرفي کوي خلک ځوروي په یو او بل نامه پیسې ځینې اخلي او نورې ستونزې ورته پیدا کوي. د اوریدونکو ایمیل وو. د کندوز د اوسیدونکو د شکایتونو په ځواب کې د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی سره د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان پر ټلیفون خبرې کړې دي.
محمد یوسف ایوبی وای د خلکو د استاد پټوګه د کندوز ناامنۍ ته اندیشمن دي. د کندوز خلک هم په دې اړه تشویش لري. لکه چې د کندوز د ولایتي شورا د رئیس پټوګه ټاکل شوی یم، خپل اندیشنې مې په هر محفل، مجلس او رسنیو سره شریکې کړې دي. خو لا هم د کندوز ولایتي ادارې په کندوز ولایت کې د امن د ټینګېدو لپاره اراده نه ده کړې. افغان حکومت ته مو وړاندیز داره چې کندوز د شمال ختیځ زون د مرکز او په شمال کې یو ترانزیتي او ستراتیژیک ولایت دی. د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په اړه مو پیشنهاد داده چې دوی باید د ملي پولیسو، ملي اردو او قانون په چوکاټ کې تنظیم شي، ښه معاش او امتیازات ورکړل شي او غوره کسان دې ورته استخدام شي. د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره مو هم خپلې اندېښنې شریکې کړې او په کندوز کې مو د امن د ټینګښت لپاره خپل وړاندیزونه ورته وړاندې کړي دي. دوی ژمنه کړې چې د امنیت شورا په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي څو د ناامنیو په اړه د کندوز د خلکو اندېښنې لرې شي. د کندوز ولایتي شورا رئیس وای په کندوز کې د ناامنیو عمده عوامل دغه ولایت د مرکزي دولت نه پاملرنه ده. په تیرو 14 کلونو کې کندوز ته پام نه دی شوی چې امنیت ټینګ شي. په شمال زون کې نه ولایتونه دي، ولې تخار، بلخ یا جوزجان نه امن کیږي او یوازې کندوز کې نه امنیت زیاتیږي؟ دلته د دولت لږه پاملرنه وینو.
رئیس صاحب ته گفتم میشه که در نامنی خود کندوز بعضی
از رئیس صاحب داس ویل کیږي چې د کندوز په ناامنی کې ځینی کړی چې په دولت کې ویننه یا هم د کابل په اداره کې نفوذ لري، لاس لري. آیا تاسو دا منئ؟
په دې اړه موږ څه نشو ویلی، خو که مرکزي دولت کندوز ته پام زیات کړي دغه ستونزه حل کیږي. اصلا مرکزي حکومت په دې برخه کې پام نه کوي.
به نظر شما چیګونه
په نظر دولت باید څه ډول پاملرنه وکړي؟
کندوز ولایت باید د بلې لیوا یا فرقې تشکیل ورکړل شي. دلته باید د عامه نظم لیوا تشکیل شي څو غیر مسؤول وسوال کنټرول شي. زه چې په تیره دوره کې وکیل وم، جمهوري ریاست او نورو امنیتي ارګانونو ته مو زیات وړاندیزونه وکړل، خو بیا هم مرکز توجه ونه کړه.
د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی و چې په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو د زیاتېدو او دغه ولایت ته د کابل د نه پاملرنې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته واجی است. د اوریدونکو یو څو نور ټلیفوني پیغامونه اورو.
کمدار د ولایت نه خبر وکم، خو دا د دولتي چارواکي چې کوم څوک دی هغه د شناخت او کمانډان ته فکر وروړی او دې د ځای یې ولمنو شروع کړی او پر اړه په حساب باندې ځان ته کمانډان جوړ دی. کوم څوک ما سره ځینی، کوم څوک والا یې ته کمانډان یې ته کابل کې ته پکندار ولایت کې جو سره جن چې اول زت ول مورس کله و ما او بیا دا یې سکندس و بیا دا یې و وسم د مدایله د دولتي چارواکو شاغه و دا غځای ته امر لره نه وک.
د غزنی خبره کوم چې غزنی ولایت کې مراد فون ته سروالي په نوم کې باندې هم دي چې ملاقات ورسو او یا شی و مو بیا دې مونږ ډېر ډېر پېټه خلی او د دې شارې پر وړاندې نه ملاقات تقوی کې چولې دي او د مینه سره مال او د سره مولې د ما بس سره مولې ما سولې ډېر ډېر پېټه واړي د دې مخ واسته نه سره واسوال مونږ مونږ د خې خطرې سره مخامخ خپل اساو د لاس امر کړې د مونږ تر اړیا زادي نه لري په ټول چارواکو باندې او
په کوم ځای باندې راځي چې دا زندان جوړ واخلي. لږما ولادي کړو ولسوالینه دا خبر در کومه چې دا غلطه دا تخمونه راشي په لاس یې خدای ولا تلیفون وصلرو دا لای کړو ولسوالینه چې کړو ولسوالې کلاک سو اي تاسو سم درغل لا خلو شي څو تجاران دي هغه شي سوي دي یو له 100 روپۍ کله دا لري ورکې او غنم بار کې منډي تا من تو وای چې غنم دا یو بورې دی دا هیڅ څوک نه کوي. تاسو نه ګرناته واچو یو آیا چر ولېږي زر زر له غنم وکي خیر دا غنم په تجارت او زباج مو ورکوي. والسلام.
زه نور لا دې غزنی دی ولایت اجرستان دی ولسوالي اوسیدونکو
مازی اشرف غنی صاحب نه دا هیله ده چې موږ د اجرستان ولسوالۍ ډېر غریب خلک یو، له خپل وطنه راځو، یو غوا ما لرو، خرڅه کړو لپاره د کرایو 3500 کرایه موږ مصرف لګېږي. موږ راځو د پاکستان بارډر باندې، هلته موږ نه ډېر پیسې لګېږي، بیا د پاکستان حکومت مو ډېر ځوروي، بیا راځو بارډر د پاکستان باندې، هلته راځو بس جونی بارډر ورته وایي، هلته موږ نه یوه یکایک غر کسوله ول 17 نفره دریاب کې ورک سول. موږ غږ نه څوک نه خوري، پیران چې بیا راسو موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ غږ هېڅوک نه اوري، پلیاز دي خدای موږ پر غږ خپور کړي.
موږ سره ډېر زیات ظلم کېږي، له غزني څخه کډي او کوچنیان رابار کړو، موږ په لارې باندې دغه چرسیان او دغه بنګیان په لارو کې ولاړ دي، لاره سړي چې 15000 افغانۍ اخلي. موږ هیله دا کېږي چې دغه ولسمشر چې زموږ دغه غور وشي، او که غور نه کېږي نو باید چې دی دغه جلوګیري نسکړی دی. موږ امکان لري چې د افغانستان کوچیان در په دره دي او ډېر زیات دي در په دره کړو.
دغه زموږ د سفر بازار کې دي، د سروالي بېخي ډېر نفوس دی، چې د دپاره سروال راوغوښتي 1500 دکانه بازار کې جوړ شوي دي، او پر دې هر دکان باندې 5500 کلدارې پروسه وغوړم خلاصې په دې خر دې حساب پوستي ډېره مننه.
تخار ولایت نام دوا خبره کوم، دغه موږ اواز لوړ مسولینو ته ورسېدې، جمهور صاحب ټول نوې کابینه ته ورسېدې. دا تخار ولایت کې بېخي ظلم شروع دی، بندیان که معمولی جرم ولري 15 کال 15 کال عادي کوي، او په محکمو کې ظلم ورسره کېږي. دغه رنګه په تخار ولایت کې په هر ولسوالۍ کې، خوجغار کې، درکټ کې، اینکلا، خوجبادین، ټول ولسوالۍ کې مخکینی ظالمان غاصبان ټول اوس په حاکمان دي، دلته ولسوالان دي، وروره دلته د مظلومانو حق پایماله دي.
د کندهار څخه خبره کوم، دا د فساد اداري په حساب خبره ده، یا دا اوس میلمه چې خبره کوي، دی وایي چې دغه دوی تاسو وداسې کاندیدانو ته رایه ورکړې ده، چې هم رایه ورکړې ده او هم یې د لاسه شکایت کوي. نو دا خو معلومداره خبره ده چې ونه مکثار تار شی وولیږي، هغه مال کې ګرځي، چې د لوړه سره فساد روان وي. موږ خو یو چا ته رایه ورکړه ده چې موږ ول هغه یو مخلص انسان دی، یو سم انسان دی، او د دې افغانستان او د دې ملک په ګټه او پرغه باندې زړه سوځي. هغه هم تاسو پرې نه شولې، په هغه پسې مو 200 سره توره ولګوله، سو دی دغه کې ترغلي ده او پلانکې د وبستانې د ډېرې خبرې هم باندې وکړلې، په هغه سره بیره مو هم چېرته واخیستله، هغه دی او دلا مو ورسره شریک کړي. سم موږ امید نه لرو چې دا حکومت یا فساد اداري ورک یا بیا ختم کړي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام له ازادي رادیو واورید. اوسنی پروګرام دغه وو، په بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځم ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونو سره. تر هغه د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چھد وکڑا بہانا جدر نلاڑم بے وفارا دیکھڑا دو کا جدر نلاڑم چھد وکڑا بہانا جدر نلاڑم بے وفارا دیکھڑا دو کا جدر نلاڑم خیر دیکھا غریب یوما جڑتا دے قریب یوما خیر دے کم مین آئے گل خوشان سین اے دے تل خوشحال اے دے تل خوشحال اے دے تل خوشحال اے دے تل خوشحال اے
خوشحالی تدیتل خوشحالی